د ګوډ اچار پروګرامونه درته وړاندې کو. د دې خبرونې او وروستي رپورت راخلو. د هلمند قومي مشرانو د بلوچستان د ازادۍ غوښتنه کړې. د سنبولي نهمه نېټه هر کال د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نوم لمانځل کېږي. د هلمند قومونه په داسې حال کې د بلوچستان د ازادۍ غږ کوي چې د پاکستان د څلورمه صوبه د هلمند سره ډېره اوږده مشترکه پوله لري او دواړو غاړو ته پراته قومونه دا مهال د نامنیو او جګړو په اور کې سوځي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند څخه د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دای په رپورټ کې اورو. ورپسې کور کلی او د ګوډیا چار خبرونه خبرېږي.
په سلګرو قومي مشران راټول سوي دي د پښتون او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت پر هغه ناخوالو او خالیګاو نظرونه ورکوي چې د کلون رئیس د دواړو قومونو د شاته پاتې کېدو باعث سوي دي. دوی غواړي پر هغه ستونزو رڼا واچوي چې د کلون رئیس دواړو قومونو پکې وژل کیږي او د راز راز بدمرغیو سره مخامخ دي. د هلمند یو قومي مشر عبدالصمد خان د ایران او پاکستان اړوند هغه بلوڅ نشینو سیمو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې بلوڅ قومي مشران پکې د کلون رئیس د پراخ خودمختاري د غوښتنې له امله وژل کیږي. د اول د ایران د زایدان او د پاکستان د کوټه او بلوچستان میشتو بلوڅو ته د اختیار ورکول چې د چا سره یو ځای کیږي او که ځان ته آزاد بلوچستان جوړوي.
پاکستان او ایران دغه خلکو پر حق حقوق باندې چرای کوي او دا ور سره جرم او جفاکی.
په دې غونډه کې چې د هلمند سرحدونو او قبایلو د ریاست په نوښت جوړ شوی و، د سرحدونو او قبایلو رئیس احمد نوین نظرول د تاریخ په اوږدو کې هڅه شوې ده چې دواړه قومونه د تعلیم او تمدن څخه لیرې په جنګونو او ناخوالو بخت وساتل سي. احمد نوین نظری د اکبر بوکټي فعالیتونو ته په اشاره وویل هغه بلوڅ مشران د پاکستان او ایران حکومتونو وژلي او یا د ملک څخه وتلو ته اړ کړي دي چې د خپلو خلکو د حق او ازادۍ غوښتنه کړي ده.
بلوڅ او پښتانه که په پاکستان کې که په افغانستان کې او څه په ایران کې د تعلیم د نظر له پامه غورځول شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د بلوڅو او پښتنو اکثریت تعلیم نه لري. دا په دې معنی ده چې دې قومونو ته پام نه رسوي. پاکستان کې همدارنګه کلته دوی مبارزې غږ پورته کړی، د ازادۍ غږ پورته کړی دی، هم په سر ټکول شوي دي. که په ایران کې دوی د ازادۍ او د غوښتلو نعره پورته کړې هم ټکول شوي دي. همدارنګه پښتانه که په پاکستان کې سر پورته کړي نو ټکول شوي دي. او دلته هم پښتانه د خپل تعامل له مخې چې تعامل یې کړی دی، زغمل یې کړی دی، ټکول شوي دي.
د بلوچ مشر اکبر بوکټي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د ازادۍ لپاره مبارزه کوله په 2006 میلادي کال کې د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال په دې خطر وژل شو چې د خپلو خلکو د حق او ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د هلمند خانشین ولسوالۍ اوسیدونکی د بلوچ د قوم یو مشر راز محمد بلوچ وویل د تعلیم او روغتیايي خدمتونو په برخه کې ورته پاملرنه نه ده سوې. هغه وویل ماشومان په خپله ژبه د تعلیم امکانات نه لري او څنګه چې لازمه ده هغه ډول ورته توجه نه کیږي. راز محمد بلوڅ ول کچیر د هلمند اړوند د بلوڅ نشینو سیمه لپاره د بلوڅ د قوم مشران او مسولین وټاکل سي پر امنیت او ثبات مثبت تاثیر کوي.
ته یې ما یو دغه بلوڅان ټول سر په اتباع کړي ما په دې ورو کوم کې ویل دي په دې ورو کوم کې ویل دي چې دا سیمه شوه په پاکستان په بلوڅ په اړه ده چې تاسو دا ته یو دوه کس بلوڅان یا کومندان او یا مشور سواسوي
دول پښتانه او بلوڅ دوستر قومونه ډیر د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اکثره له ښارونو او تمدنه لیرې پاته سوي دي. دغه بلوڅ قومي مشر په زاهدان کې د بلوڅ د یو بل مشر عبدالملک ریګي یادونه وکړه. ویل د ایران په زاهدان کې د بلوڅ دغه مشر ځکه لومړی توقیف او وروسته په دار وخېجول شو چې د بلوڅ قوم د ازادۍ او د حق دپاره د ایران د حکومت په ضد فعالیتونه کول. د پښتنو او بلوڅو د قوم د پیوستون ورځ په لومړي ځل 18 کال وړاندې په 1928 مریز کال کې د پښتنو او بلوڅو مشرانو لخوا د ویلوی جرګې تر جوړېدو وروسته رامنځته شو چې اوس هر کال د دغه دوو قومونو د پیوستون په نوم د سمبولي یا وژې د میاشتې پر 9 نېټه لمانځل کیږي. محمد الیاس تای د ازادۍ راډیو هلمند.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوریدونکو سلامونه می ومني. پورا ورک د کړل دوه کوره قدر من دوستانو د دې متل په اوریدلو سره به په دې پوښي بیاس چې نن د پور یا قرض پاکل خبرې کوو. د قرض پاک له قران کریم کې راغلی چې قرض ورکړي خو د بیرته ادا کولو وخت د شایدانه په مخ کې معلوم کړي، ځکه دا کار د پور له وجې په راتلونکي کې د مشکلاتو مخنیوی کوي. ځینې هغه کسان پور کوي چې مجبور وي پرته له قرض څخه بل لار نه لري، خو یو شمیر د عادت له مخې دا کار کوي. په هر شکل چې وي د پور بیرته ادا کول د پور تر اخیستلو هم مهم کار دی، ځکه له یوې خوا د پور اخیستونکي اعتبار پخیږي، له بله پلوه چا چې پیسې ورکړي د آرامښت احساس کوي. تجربه ښودلې چې که چیرې پور په ټاکلي وخت ادا نه شي پور ورکوونکی مجبوریږي چې له تاوتریخوالي کار واخلي، له لفظي شخړو نیولې په ځینو مواردو کې ان په قتل تمامیږي. داسې کسان هم شته چې مزدورکاري کوي، د لاس په تڼاکو پیسې ګټي، بیا یې د درناوي له مخې چې یو دوست یې لري هغه پیسې قرض ورکوي، بیرته بیا په همدې پیسو دومره ځوروي چې بیا د قرض له نوم نه هم کرکه کوي. د خوست اوسیدونکی 28 کلن اجمل لم داسې کسانو څخه دی. اجمل پسې د ګل رحیم خبرې هم اورو.
خوست کې مزدوري کوله، 100 روپۍ مې تر وای کوی، بس بیا اخر کې 100 روپۍ راکړي. دغه 100 روپۍ چې راکړي دي کړي لږ وخت دی، بس هم د کاکا زوی مې بار بار ورځم مو بس نه راکوي، خو زه خپل ځان نه شرمېږم تر نن نه راکړي.
کار وسو کو چې په غاښ مونه ورکو په ودای ورکو سره غونه زوروي ورتلم برتلم به مته به کار نه ورکو بیرته بتلم، بس نو د تکلیف ورېدو چې زه خپل کو ته تلم آلته خو تل پنینې موبایل دی نو، بس می کړ چې څومره حال دی اټل دومره پغوي وی وی چې بس نو چې دا ختم شوی مرشای کور کوم داس تکلیف تر کړو. زه چې کین سره مسره کار زوکو به زه بس را بخي ونه زورو مې زکه چې مخ خپل هغه کړول دي.
د کابل اوسیدونکی کمال بیا وایي کله چې لما په مسافرت کې چا پیسې غوښتې زړه به مې غوښتل چې له بل نه یې قرض کړم، قرض غوښتونکي ته یې ورکړم. له دننه په ایران کې څو کسانو د کم وخت لپاره پیسې اخیستې وې خو یوه هم بیرته نه دي ورکړي.
قرض هم داسې ملګرو ته ورکړی چې مثال هلته خو د مسافري او زندګي و پېژانده به م چې مثال دغه د کندوز ده، بیا به م سه قرض ورکړه نو په اعتبار کې به یې له موږ نه قرض واخیسته بیخي ځان به یې راورور کړه، او بیا به هغه ډېرو مشکلاتو سره ګیر و په دې مخ باندې به بیخي دی له هغه وطن نه به فرار وکړه، له یوه ولایت نه به بل ته لاړه او ځان به غایب کړه، او قرضې دماغ تقریبا چې زه اوس ځان سره حساب کوم 1000 ریاله له ما نه دغسې د ملګرو تښتولي دي نو 3-4 لکه روپۍ کېږي. خو سبب د مشکل خو هماغه خلک دي چې کوم خلک مثال چټاله پکې جوړه کی او په خپل نیټه باندې خپل مرګری ته یا ورور ته یا دوست خپل روپۍ په خپل ورځ باندې ورن کی.
ځینی وخت به داسې هم کیږي چې د قرض په اخیستونکي ظلم کیږي، قرض اخلي کاروبار ور باندې شروع کوي بیا تاوان کوي. کله چې د قرض ورکولو موده پوره کیږي چا چې پیسې ورکړي د کور له وسایلو نیولې تر اولاد د قرض په بدل کې ورن غواړي. د زابل اوسنکی نعمت الله اندړ د خپل سیمې په هکله وایي چې د کلیوال لورګانې په قرض کې ورنه بیولې.
دوی وختې شوې دي د قرض له ما سره متاسفانه چې یو م پردی وو یو م د خپلوانو له جملې سو پیسې م ورکړي دي، هغه پیسې بس په هغه مخه باندې ولاړې ډېرې ځورولې ما. مشکل دی چې په افغانستان کې خلک زیاتر ناداره دي، دوی په دې هیله باندې چې یو بزنس یا کار یو تجارت یو په هغه کې یو دم داسې تاوان وکړي، نور مدرک نه لري. داسې په منظمه توګه تجاران چې دي اساسي سرمایه ولري یا مارکیټ ولري یا دکان ولري، یو هغه کسان چې مثلا قرض اخلي او جایداد لري مثلا باغونه لري او زیاتره شخړې بدی په دې باندې جوړي. قرض یو سړی قدرت نه لري، بالاخره بیا ورځي د کور مال جن راوړي، غواوي جن راوړي، دغه د اولاد نه پخه هغه شي دی ورکه هغه جن وخت بالاخره ته لوني جن ورځ. ما په یاد د سو عقد مو په منځ کې چې په قرض کې لوني ورکړي وړې وړې لوني په قرض کې وي په نور شي نه لري لور راکه، دا تقریبا یو جنایت غوندي شکل ده. وای پور ورکړه کړه دوه کور الا ته دا چې دواړه ورکی ګورکی دوه دا معنی کور خلاص پیسې دار هغه پیسې نه ورکی دا نه بلاخره موضوع خشونت ولا جک ته هغه وویل په بدی نفر باندې مړ کی هغه پورشه ور کړی هغه مړ کی هغه پورشه خسته هغه مړ کی
دیلم اکاډمی علمی غړی داوود نظم وایي چې قرض ورکول او قرض اخیستل یو لغو کارونو څخه دی چې په ټولنه کې ټولنیز روابط ټینګوي، خو په دې شرط چې صداقت او رښتینولي پکې وي.
قرض ورکول د ټولنې د اقتصادي رشد لپاره یو بهترینه وسیله ده. په یو حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرض ورکول له صدقې نه زیات ثواب لري. نو صحابه ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه صدقه ورکوي او بیرته ترې نه اخلي، خو قرض ورکوي او هغه پیسې بیرته ترې اخلي، څنګه زیات ثواب ترې لري؟ وایي چې قرض غوښتونکی تر هغې لحظې قرض نه غواړي تر څو چې هغه سخت محتاج نشي، وروستنی روپۍ ورسره خلاص نشي. اما گدا چې د هغه پیسې ورسره وي ولې نورې غواړي، نو دلته د قرض اقتصادي ارزښت او اهمیت ښکاري. خو دلته اوس یو دود دا ګرځېدلی ده، متاسفانه هغه څوک چې قرض اخلي بیا په بیرته رسولو کې ځینې وخت تصمیم نه لري، او که تصمیم لري ډیر پکې آهسته روان وي، خپل نور ډیر اقتصادي کارونه به پر مخ بیایي، هغو ته اولویت ورکوي، خو د قرض ورکولو ته اولویت نه ورکوي. په کار ده چې چا قرض واخیسته په خپل وخت و زمان کوشش وکړي چې ورته ورسوي. قرض اخیستونکی د امید نه کوي چې زه قرض اخلم چې دا بیا سبا را وبخي، نه، هغه د دې اراده ولري چې زه قرض اخلم او دا همت باید له ځان سره ولري چې په معین وخت بیرته ورسپارم. ما دا څو ورځې مخکې نه پوهېږم کومه رادیو وه چې د هغوی د قرض په اړه دا توصیه وه چې چا ته له 5000 زیات قرض مه ورکوئ، ځکه چې وایي بیرته یې نه درکوي. بیا دغه هره رادیو چې وي زما اوس نه ده په یاد، داسې توصیه د په ټولنه کې نه خپروي. دا د ټولنې اقتصادي هغه اساسات لمن جوړی، اجتماعي روابط لمن جوړی. خپل هم دغه احتیاجات دي چې ټولنه سره نخلوي. که څوک قرض و نه غواړي، بلې قرض وار نه کی، نو د اجتماعي روابط به په څه شي باندې ټینګ شي؟
دینی عالم نور الله کوثر هم د قرض پاکله وایي چې قرض یا پور په اسلام کې یو اصل دی. هغه په پیل کې د قرض پاکله خپل تجربې له موږ سره شریکوي، بیا د اسلام د دین نظر په دې اصل غږیږي.
ما په ژوند کې چاته قرض ورکړی ده، ځین انسانانو په خپل وخت باندې په هغه کرام سره چې کله وخت پوره سوی ده یا مخکې له وخت نه هغه قرض بیرته په ډیر ښه توګه ادا کړی. خو داسې کسانو د ما په ژوند کې ما لیدلی دي چې قرض ادایي نه وروسته یا د قرض غوښتو په وخت کې یا خپه سوه یا اسنان قرض نه ده راکړی، او یا تر اوسه پورې قرضداران دي چې د واده کې راشکه قرض کړي وه هغه اوس د لسو یا اتو بچیانو خاوندان دي. نو ماته ډېر عجیبه دا ښکاري چې هغه زمانې کله کله وینم چې غټ غټي زلمیتوب ته نږدې او پلار یې د واده قرض داري، او بیا دا لاڅ چې باز خلک ډیر سپکه کلمه استعمالي چې 100 روپۍ ورواچو دای قرضدار خلک چې قرضدار چپسي، او حال دا چې دا یو احسان دا یو نیکی دا.